دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د ماخستن یو لس او په کابل کې لس نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته هر کلی وایم. اوریدونکو دا خبری ګړی نن تاسو د پیښور پر وخت د ماخام پر شپږو او د کابل پر پنځه نیمو بجو ژوندۍ اوریدلې وه او اوس تکرار خبرو. د خبری ساعت پیل له خبرونو کوو. په چمن کې پرلتوالو نن د نوي کال ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ویرې کړې دي. تحریک انصاف وایي د خپلو غړو د نماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 تنه په دار ځړول شوي دي. بشپړ خبرونه. په چمن کې ګڼو پرلتوالو د 2023 زیږیز کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ماتمې کړې دي. د پرلت مشر صادق څکزي مشال راډیو ته ویل ځکه په ویر دي چې حکومت د مسالې د هواري پرژمنه د پرژمنې سربېره د خلکو غوښتنې نه مني. په چمن کې پرلت د اکتوبر له 28 راهیسې روان دی. د هغې میاشت په پیل کې حکومت ویلي ول چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د چمن او سپین بولدک خلک یوازې په پاسپورټ او ویزې تګ راتګ کولی شي. خو د چمن سوداګر او ورځنی مزدوری کونکي پنڈیان وایي چې دا شرط د زورګونو خلکو روزګار اغیزمنوي. دوی له حکومت غواړي چې ورته د پخوا په څیر په شناختی کارډ او تذکیرو یا یوې ځانګړې اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. حکومت وایي له خپل اقدام نه پشا کیږي او اغیزمنو خلکو ته د کورنۍ په سر د 40,000 روپیو میاشتنۍ مرستې هم اعلان کړي دي او زیاتوي چې له پرلتوالو سره خبرو ته هم دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومتي چارواکو غوښتنه دي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان لار پرانیستي وساتي او د امنیتي حالاتو او احتجاج له وجې باید بند نه شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر کله چې هغه لار بند شوي د سبزیو، میوو او نورو شیانو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته د عربونو روپیو زیان اوښتی دی. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړي چې د عثمانزیو جرګې د امنیت په ګډون د یو شمېر نورو غوښتنو نه پوره کېدو له کبله د ډسمبر له 6 څخه تر 13 پوری د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لارې تړلې وي چې لکبله پر غلام خان بندر سوداګري هم درېدلې و. د شمالي وزیرستان د سوداګرو ټولنې یو غړي قمر زمان مشال راډیو ته ویل چې چارواکي د هغه لارې بندېدو ته نه پرېږدي.
وخت په وخت باندې داسې ممکن درې مې چې د بندر باندې شي په سوینه ګاډي د امپورټ د اکسپورټ ولا په دلیار باندې چې د سبزي او د میوې ولا چې هغه ځای شي نو موږ دا ریکوست انتظامیات آرمی ته سیوا داسې طریقه کار جوړه کړو چې سم مسالې وي چې هغه په بندر باندې نه پېښېږي بندر نه باندې شي.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی او هلته د پوځ یو چارواکي انجم ریاض مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې هڅه کوي چې پر غلام خان بندر او په ضلعه کې پر سړکونو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته اسانتیاوي برابر کړي. د عثمانزیو جرګې تر احتجاج مخکې هم د غلام خان لار څو ځلې تړل شوې وه چې له کبله یې نه یوازې سوداګري بلکې د خلکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی و. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتي بهیر د روڼوالي په اړه پر اندېښنو سربېره لامو انتخاباتو پریکون نه کوي او د خپلو غړو د نماندۍ کاغذونو ردېدو ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند مشر بیرستر ګوهر خان پرون د اردو ژبې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د جنوري پر درېمه د تحریک انصاف له بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د ګوند نوماندانو نومونه اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن یې د شاوخوا 90% سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. بیرستر ګوهر له ټلویزیون سره او د هغه ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر اوان نن اعلان وکړ چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د بابر اوان په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې لګډونه نه منی کوي. کمیشن وایي د هغو کسانو د نوماندۍ اسناد رد کړي دي چې پر ضد مقدمې دایر وي. د تحریک انصاف مشر عمران خان اوس مهال د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې دی او ور باندې د وزیر اعظم پر مهال د واک د ناسمې کارونې او درغلیو تورونه دي چې هغه ردوي او مقدمه سیاسي بولي. په همدې حال کې انت احتمالي نوماندانو د خپلو اسنادو ردېدو پر ضد په عدالت کې د درخواستونو دایرولو ته دوام ورکړی دی. خو د قومي اسمبلې د 113 حلقې لپاره د مسلم لیگ نون د رهبر او پخواني وزیر اعظم میانواز شریف د نوماندۍ پر ضد په جرګهګۍ کې درخواست دایر شوی دی. درخواست د پاکستان عوامي محاذ اشتیاق چودري دایر کړی دی او ویلي دي چې شریف سپریم کورټ د لوړ پوړي دولت تیو حکومتي څوکۍ لپاره نه هلکړه دي نو ځکه انتخاباتو ته نشي کاندې دي. ټاکلې شوې ده چې په پاکستان کې د فبروري پر 8 انتخاباتو شي. پولیس وایي د باجوړ په ناوګۍ کې وسلوالو یو کس وژلی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نن د ناوګۍ په کمان ګره سیمه کې پر یو ګاډي ډزې وکړې چې حلیم سید پکې ووژل شو. د سیمې یو خبریال بلال یاسر مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د صوبایي اسمبلی لپاره د احتمالي نوماند سید رحیم شاه پر ګاډي برید وکړ چې پکې هغه ژوبل شو او حلیم سید ووژل شو. تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې او پولیسو هم په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د دفاعي چارو سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان او تاجکستان غوښتي دي چې خپل خاورې افغانستان ته د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. نوموړي پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په وروستیو کې په حملو کې پاکستانی او تاجکستانی وګړي ککړول. مجاهد داوه وکړه چې طالبانو د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې پر ضد په عملیاتو کې لسګونه تاجکستانی او تر شلو زیات پاکستانی وګړي وژلي او په سلګونو نورې نیولې دي. د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي ول چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او د هغې ډلې وسلوال په پاکستان کې حملې کوي. د پاکستان چارواکو په ځینو حملو کې د افغان وګړو د ښکېلتیا دعوی هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 کسان اعدام شوي دي. د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ویلي دي چې پر هغو کسانو تور چې د تهران په لویدیځ کې له کلیوالو سیمو څخه څاروي غلا کړي ول او په دې توګه یې عامه نظم زیانمن کړی و. د ایران عدلیه نن د هغو کسانو د اعدام خبر ورکړ، خو پیژندګلوي یې نه ده په ډاګه کړي. د بشري حقونو فعالان وایي چې په تېره اونۍ کې په ایران کې لږ تر لږه 130 تنه په دار ځړول شوي او په 2023 زیږدیز کال کې شاوخوا 800 تنه اعدام شوي دي. مشال راډیو ته غواګیاست او په خبری ساعت کې مو یو ځل بیا هر کله کو په دې خبری ساعت کې کرتا سره سره پاتې شوي، نو دغه ترڅنګ به نور رپورټونه هم واوري. د چمن پر لطوالو نن د کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې ده او په ویر دي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې د غلام خان لارې دي د سوداګرۍ لپاره پرانیستې وساتي او د بندېدو مخه دی ونیسي.
خالی د تجارتونو نه د غونډې وزیرستان عوامه او په اقتصاد باندې په غونډې باندې ډېر اثر اچي.
تحریک انصاف وایي د تخپلو سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د خیبر انتظامی د یخنۍ زیاتېدو له وجې د ښوونځیو د ژمي رخصتیو غځولو اعلان کړی دی. په سند کې میشت افغانان وایي چې په 2023 زیږدیز کال کې له سختو ځورونو سره مخامخ شو.
د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډېر وځورول
او امید لرو چې د سلوریشتم کال یو خیر کالي.
خبر پښتونخوا ډیری اوسیدونکو په 2023 زیږدیز کال کې د اقتصادي مسئلو هواری ته هیله مندي.
د هر سړی دا هیله ده او ناست په انتظار چې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه کم شي او خوشحالي راشي.
د تر څنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې سوداګرو د چمن پر لطوالو سره د یووالي خولو لپاره کار بندیز کړی دی. اخوا د چمن پر لطوال وایي د نوي کال پر لومړۍ ورځ ماتم کوي. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې د روان پر لط ګډونوالو یو ځل بیا ګواښ کړی دی چې د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې خپل احتجاج د صوبې تر سرخار کوټه پورې غځوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن پر لاره دې له افغانستان سره تګ راتګ په شناختي کارډ او تذکرې وشي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني او د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې هلته د سفر لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي دي. چارواکي وایي له پر لطوالو سره نورو مذاکراتو ته تیار دي. د سمت شبنم رپورټ د مظاهره چانو په غږ پیل کی.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 28 په چمن کې روان پر لطوالو د نیوی میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول سوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډاون لین برګي ډېر څه پاسپورت نه منو.
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل،
ټول ټول دنیا کې هیڅ سال پداسي سرکار باندې منظر کې شره خوشحالي جوړیږي د نوې سپاون ډیر هم بودی او تور لور ورځ مخ په دې منځو چې د کال درې میاشتې یعنی وايي ستا موږ ترلط مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواړي تیرې کې زموږ زه څوک نه اوري هر چا چې قدم یښی دی چې راغلی دی وعده کړې ده هغه تښتېدلی دی بیا موږ له نه دی راغلی موږ هم هڅه پرې شوي حکومت زورور دی نګران حکومت دا فیصله کړې ده پر موږ ظلم سوی دی جبر سوی دی
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګراتګ غوښتنه کوي په دې اړه د چمن د پرلط 15 کسیز کمیټي او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالېډو ته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوه سو چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا څنګه ولسوالي چمن د پخوا یو زلاو ده د دې سیمې خلک پر دې شناختی کارت چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې په پټه د دې د وځلو لیکلی ول د چمن او د عبدالله خان هغه طرف ته بیا د کندهار سپښتم د کې چې دی په طرف ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریګ دای سي مخالګه چې و چې دا هغه په تذکرو کې مدا فاتي لیکلي دام پاکستان ته تګ راته کول چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې د افغانستان چې څنګه تذکره کاغذي ده پر دا سره سره ده کله دلته چې زموږ لوکل ثابت کېسته نو دا د ولسوالۍ یا دا ډسټریکټ کې مختلفه دي نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو د دې بیا ریویریفیکیشن لپاره یو سټیم پر وایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلطوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیز کمیټي هم جوړ شوی و چې دغه کمیټي په کوټه پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلطوالو ستونزې شریک کړي وې په دې اړه ولسیار خان مشالېډو ته زیاته کړه
نومبر باندې په سنټ اف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټي چې محسن عزیز جمع شیخ سابق او یو مختلف سنیکرانو و پاکیس که شیانو داشی انگام پاکشی و مستن زیر اپنی کمیتی آغا تا پیش بیان کمیتی چرمین وزیر داخلہ سرپایا بکتی داغا وقت آغا تا تنزم انتو پر نوکس راو گوشتی او آغا را لگ مر آغا و مخت دا خبال مختلی ایک شیر دوری محغوز مر سرد آج من آوکا چی چونکه وزیر آزم نفتا ارمی چیت نفتا پا ملکشی مرته شپږ ورځې راکړي سپي مطالبې سره راکړي او په نن په دغه ورځ نوویشتم نومبر باندې زموږ د پرلط ملګرو د ګورنر په مستان باندې کاکړ راغلی چې بیا د دوی سره لیدلي وو هغه هم 15 ورځې تېر واخت یوه میاشته کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړي په یوه میاشته کښې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د دسمبر پر یو دیرشمه د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلط په ملاتړ کار بندیز کړی و دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له هیواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و حکومت وایي چې د ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
همدې سره تړلې موضوع لرو او هغه دا چې د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر شکایت کوي چې وخت په وخت غلام خان بندر لارې تړل کېدو له وجې له افغانستان سره تجارت دریږي او ربونه روپۍ تاوان یې کیږي دوی له حکومت او پوځه غوښتنه کوي چې هغه لارې د سوداګرۍ لپاره دایمي خلاص وساتي په وروستیو کې د اوتمانځۍ او جرګې د احتجاج له وجې هم تجارت بند شوی و د شمالي وزیرستان انتظامي او پوځي چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د غلام خان لارې د خلاصې ساتلو او د سیمه ییز داګری د ودی هڅه کوي عمر وزیر رپورت لري
د شمالي وزیرستان او بنو تاجران وای چې د غلام خان بندر او سړک باندې دوه لکابل وخت په وخت د لوی تاوان سره مخ کیږي غوښتنه کړي چې افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کې خندونه ختم شي یاد سړک اوتمانځای جرګې د خپلو مطالبو منلو په موخه 2023 کال دسمبر 6 نیټې نه تر 13 نیټې پورې تړلې وو او د تیر کال نومبر میاشتې 28مه نیټه نه هم د درې ورځو پورې بند ساتلی و. خو د حکومت او فو سره مذاکراتو پس جرګې یاد سړک بیرته د دسمبر 1 نه خلاص کړی. تاجران وایي چې احتجاجونو پر مهال ترانزیت او غلام خان تجارت سړکونه بندول کاروباریان د لوی زیان سره مخ کوي، د سیمې اقتصاد ته هم تاوان رسی ځکه چې دوی د اول نه هم ځپلی شوي دي چې د 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو نه تر 2013 کال پورې دغه تجارت بند ساتلی شوی و. د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت باید نور متاثر نشي، د غلط اسانتیاوې جوړې شي نه کې چې خندونه وي.
خون بارڈر والو یا تجارتی لیار دو خود بعد مرغا ضرب عذاب پو غاش دو دری کولا بان شوا ویس پو مختلف غاش بندیجی خالید تجرون نا تے غنڈ وزیرستان عوام و پہ اقتصاد بندے پو غنڈ بندے دیرا سارا چیجی ویلی چپ کاروبار غن متاثر شی میرا بنی دا وشی چې د لیار کولا وسوتل شي وو وزیرستان په بوت شي.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجرانو اتحادیه یو بل غړی قمر زمان وای چې غلام خان لارې نه یوازې افغانستان بلکې وسطی اشیا هیوادونو سره تجارت کیږي، خو اکثره وخت پکې خندونه راځي چې د سیمې اقتصاد ته تاوان رسوي. حکومت د تجارت په مخه کې خندونه ختم کړي.
2014 نومبر 2018 پر بارډر بند و په عربینا نقصان د تجارتونو وشو. په ورسته وخت په وخت باندې داسې ممکن درې میچې د بارډر باندې شي په سابینا ګاډي د امپورټ د ایکسپورټ ولا په دلیار باندې چې د سبزی او د میوې ولا چې هغه ځای شي. نو موږ دا ریکوست انتظامیاتا ارمیتا سیوا داسې طریقه کار جوړه کړو چې سم مسالی وی چې هغه په بارډر باندې نه پېښې شي، بارډر نه باندې شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د غلام خان ترانزیت او یاد لارې افغانستان سره تجارت مخ په وړاندې تللې، د غلطه ډېرې اسانتیاوې جوړې شوې او هڅه کوي چې یاد تجارت نور هم پراخ شي. دوی وویل چې وخت په وخت خندونه ضرور راځي چې حکومت یې هڅه کوي چې داسې خندونه ختم کړي او د غلطه تجارتی سرگرمی زیاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 11,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې د خپلو غړو د نوماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوال وکیل بابر روان نن وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې لګډون نه منی کوي. تر دې ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% احتمالي نوماندانو کاغذونه رد کړي دي. کمیشن وایي د هغو سیاستوالانو نوماندي رد کړي ده چې پر ضد مقدمه وي. راشد خټک تفصیل لري.
په پاکستان کې پر اتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو، خو د دې ګوند ډېرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي، په کراچۍ کې شمیم نقوی، په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علی محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټ ګوهر خان د جی او ټی سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاټ پا نه کوي.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی،
350 امیدوارانوں کا غزون رد شوی دی، و دوی کے 380 کا سان دا تحریک انصاف تھی، 23 تا مسلم لیگ او 26 تا پیپل پارٹی دی. دا یو اڑخیز فیصلہ دا، دا انتخابی عمل دے، و پدے کے دا امیدوارانوں سر دا اختیار شتا چھ دے خلاف اپیل وکری. الیکشن ٹریبیونل با دا فیصلہ کوی، ٹریبیونل ہم دا ہائی کورٹ ججان وی، مونگ پوخ باور لرو چھ عدلیہ و پدے کے مداخلت وکری، ادا فیصلے با معطل
انٹروین کرے گی اور ان کو سارا سیٹ اسائیڈ کرا لے گی.
بلخوا قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکیوټیو کمیټې چیرمن سید مبشر شاه وی تحریک انصاف سره بل لار نشته، خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز دي کې هر یو آرډر کې به سپریټ دا غي ریزنز لیکلي شوی چې د سره وجه نه ریجیکټ شوی دي. بیا دا آرډر چې کم دی نو دا اپیلی بل دا غي لپاره الیکشن ٹریبیونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې، نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه آرډر چې کم دی دا الیګلی نو هغه به سیټ اسایډ شي، که فرض کړه آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سسټین شي. بیا د های کورټ نه چې فیصله شي دا غي نه فردر بیا دي سر دا رایشته چې بر دلال شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی دعوی کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پر رد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري، ځکه چې د تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د هغې د ذمهوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولي صورتحال کاری. الیکشن شیڈول کے بس فرق راشی او پاگے کے بس تعطل راشی او دے ٹول عمل کے دا حکومت خوب پاک سکار نہیں نہ تحریک انصاف جدا وقت میں جگڑا نہ دادا حکومت سر نہ بلکہ دادا اسٹیبلشمنٹ سر.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کېدل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي، ځکه چې دا یو لانګ پروسیس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی، څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټیبلشمنټ هغه څنګه کنډکټ دی، نو هغه مطلب یو پارټی چې کوم دی دا سلیکټ کول دی پر دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی. دا ډرامه هو کم سے کم نه دا پکار او صرف دا ملک اور قوم هغه پیسې ځای کول دی.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده. د الیکشن کمیشن د جری کړو معلوماتو تر مخه د کمی سملې د پر تر 2000 زیاتو امیدوارانو کا غزونه جمع کړی دي او تر 2000 زیاتو کسانو کا غزونه رد شوی دي. د سلور وړو صوبای اسمبلیانو د پر تر 1300 زیاتو امیدوارانو کا غزونه جمع کړی دي او په دوی کې د 22 وکندانو کا غزونه رد شوی دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
تحریک انصاف په موضوع کې پاتې کیږو. پېښور های کورټ پولیسو ته د هغه ګوند د درو مشرانو پر ضد د غداري مقدمو ختمولو امر کړی دی. عدالت نن په تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې یو کس که په یو جرم دوه ځلې نشي سزا کېدی، ځکه چې د تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غداري په تور تورن ول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایري مقدمې سیاسي بولي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د پېښور های کورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هیواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه وارې نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیمې ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم این اے سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی اے فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوې درخواست ومنلو. پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته ویل چې خپل بنیادی حقونه نه هم محرومه پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډه کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل دراتللی شي.
پای کورټ کې د دې نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سپ ته ووې دا چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شي ودی، حالکه موږ نه دی کړی خو دا غي باوجود دوی دی په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف جنو کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېده په هغه بنیاد باندې، نه عین شته نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي پارو سره بنیاد یې سوم نه ده. نه مونږ نه پوهیږو چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زنګ په سواد کې دفعه 144 الیکشن ته ګوره، دفعه 144 لګولې ده.
دا د ونرا چې شمالي وزیرستان یو سیدون کې ملک عبدالله زیب د نومبر په لومړۍ نیټه په دوی درې وڼو ایف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوي چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې ښودل کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو ولسي غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوځ پر ضد ناوړه او سپکه ژبه کاروله او بیا دغه ایف آی آر په بنیاد د دوی پر ضد د غداري مقدمه درج شوې وي. د پېښور هایکورټ وکیل شبیر حسین گیگیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غداري او سخت مقدمه سنوې خبره نه ده، خو باید آئین، قانون او بنیادی حقوقونه هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا یې نو د قانون کم مزاق کړو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمونږ په تاریخ کې و نه مارشل په دوار کې مثال نه ملوي. سلور مورز د پېښور ای کوټ نه سلور طرف ته بګتر بند گاډي صرف دې د پاره ولاړ چې د پی ټی آی چرته سابقه کسان یا ایم پی ایګان یا مینېګان قانوني ریلیف د پاره عدالت ترانه شي. د سپریم کوټ 2020 کې د ارجربن ججمنت راغلی او پای کې دا ویلي دی چې ایون داسې قسم کیسونه چې غیر ملکی عناصر سره داغي کنیکشن یا غیته د پیدا ورکولو لپاره یا داغي نه مانیټری بینیفیټ اغشتو سو پور چدانی نو دا د غداري دا وغيرها مقدمه ایون دا د دشګردي عدالت په حدودو کې ناراضي
شنون کې خبریا لحاظ لوي همدا ګوند سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتلو لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونه سره به راتلونکي 8 فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمونږ د اسټابلیشمنت د سترګو نه غورځېدلې دي. هلته د هغه جماعتو چې د 9 میاشتې یا د یو کال وړاندې دا د هغوی د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورځ تر ورځ غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکي الیکشن نه د منې کولو کوشش کوي. یو خو د هغوی کاغذونه مسترد کوي، څه د هغوی تجویز کنندگان او تایید کنندگان لری کوي. کدا انتخابات کې نور هم د جینو د پاکستان د تاریخ متنازع ترین انتخاباتي کوم چې بنا لمی قوتونه مني او نه بد د ملک ولست قابل قبول.
پانه هم مې کال 2023 کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا په خواني وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجن مظاهرې پیل کړې چې په سرکاري او پوځي تنصیباتو ودانو او ګړډ ته د اورونو لګول پیښې هم را مخته شوې او مرګ جوړه پکې هم شوې و. ورسته له هغه د دوی د ګونو کارکونانو د نیولو لړۍ دوامدار ده او په ځینو پکې د غداري او د ریاست پر ضد تقریرونه کول او حلو زلو مقدمه هم درج شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر انتظامی د هغې ضلع په ځینو برخو کې د ژمي رخصتیو یا چوټیانو د غځولو پریکړه کړې ده. انتظامیه وایي چې دا کار سخت یخنۍ ته په کتو کوي. زده کوونکو کې د رخصتیو زیاتېدو ته خوشاله دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې که حکومت رښتیا سنجیده وي نو د پوځي عملیاتو پر مهال دی د ښوونځیو ړنګې شوي او زیانمنې شوي ودانۍ ورغوي چې زده کوونکي په سم چاپیریال کې زده کړې وکړي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې په سمر زون یا ګرمو علاقو کې د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو د یخنۍ رخصتۍ د جنوري 8 نیټې پورې غځول شوي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې په دې سیمو کې یخنۍ زیاته شوې نو ځکه ورته رخصتۍ زیاتې کړې. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پختونخوا په یخو علاقو کې د یخنۍ رخصتۍ زیاتې وي او په ګرمو سیمو کې بیا د ګرمۍ رخصتۍ زیاتې وي.
په باډا تحصیل کې چې کوم اپر باډا ده د مستک نه آخوا چې کومه علاقه ده هغه د شامله په هغه کې وینټر زون کې مطلب د یخنۍ چوټیانې وي پکې تر مارچ پورې فروری اینډ پورې وي او د مارچ نه سکول نه کولاویږي او په لنډي کوتر کې بیا د بیزیټ کې ایریا چې کومه ده او د خیبر چې کومه ایریا ده دا بیا په هغه کې راځي. خیبر لنډي کوتر چې کومه ایریا ده دا بیا په یخنۍ موسم کې راځي د یخنۍ چوټیانې وي او د ګرمۍ چې کوم دي شلمان علاقه او د جمرود علاقه او چې کومه لاندې میدانی علاقه باړه ده په دې کې د ګرمۍ چوټیانې وي.
د باډی یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دې وایي چې حکومت لخوا رخصتۍ او زیاتولو اعلان ستاینه کوي خو هلته چې کوم سرکاري سکولونه تر اوسه ویجاړ پراته دي په هغې کې خیمې لګول شوي او په هر موسم کې پکې ماشومان ستونزو سره مخ وي او په کار ده په دې سکولونو کې دننه د ګرمۍ او یخنۍ نه بچېدو لپاره سهولتونه ورکړل شي.
اوسه پورې ګورنمنت هغه سکولونه په 2023 پورې جوړ
جوړ نکړل لاس و تورې یخنی ویني خو نور یخنی نه ویني چې په سکول کې نه بلډینګ شته دی نه د ماشومانو دپاره چت شته دی نه د ماشومانو دپاره د نوستي څه فرنیچر نه نور سهولت شته دی چې باران وشي د مونږ ځینې سکولونه داسې دي چې هغه بالکل چوټي وي په اورز ماشومان ته ډېر تکلیف وي ته بیخي سخته ګرمي شوه په یوه ونه لاندې هغه ماشومان ناست وي ټینټونو لاندې
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه هلته په ټوله ضلعه کې په تېره بدامنۍ کې خواوشا یو نیم سل سکولونو ته زیان اوښتی و او
د فرهاد شینواري رپورټ مو اورېده په د خبرونو لنډیز په چمن کې ګڼو پرلتوالو د 2023 زیږیز کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ماتم یې کړی دی. د پرلت مشر صادق څکزي مشال راډیو ته ویل ځکه په ویر دي چې حکومت د مسالې د هواري پر ژمنې سربیره د خلکو غوښتنې نه مني. دوی له حکومت غواړي چې ورته د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکرو یا یوې ځانګړې اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. حکومت وایي له خپل اقدام نه پشا کیږي، اغیزمنو خلکو ته مالی مرسته ورکوي او زیاتوي چې له پرلتوالو سره خبرو ته هم دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومتي چارواکو غوښتي دي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان لار پرانیستي وساتي او د امنیتي حالات او احتجاج له وجې باید بند نه شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر کله هغه لار بند شوې د سبزیو، میوو او نورو شیانو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته د اربونو روپیو زیان اوښتی دی. د شمالي وزیرستان انتظامي او پوځي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې پر غلام خان بندر او په ضلع کې پر سړکونو د سوداګرو او ترانسپورټرانو تا اسانتیاوی برابری کړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتي بهیر د رونوالي لپاره پر اندېښنو سربیره له عامو انتخاباتو پریکون نه کوي او د خپلو غړو د نوماندۍ کاغذونو په ردېدو ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند مشر بیرستر ګوهر خان پرون د اردو ژبې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د جنوري پر 3مه د تحریک انصاف له بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د ګوند د نوماندانو نمونه اعلانوي. دا ګوند وایي چې انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي، خو کمیشن وایي چې د هغو کسانو د نوماندۍ اسناد رد کړي دي چې پر ضد یې مقدمه دایر وي. او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 کسان اعدام شوي دي. د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ویلي دي چې پر هغو کسانو تور و چې د تهران په لویدیځ کې له کلیوالو سیمو څخه څاروي غلا کړي ول او په دې توګه یې عامه نظم زیانمن کړی. مشال راډیو ته غواګیاست د کاتولیکي سویانو مشر پوپ فرانسیس په غزا، اسرائیل، اوکراین او سودان کې د جګړې لپاره د خلکو پر مرګ جوړه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي پرون د 2023 زیږیز کال په ورستۍ وینا کې ویل چې هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل ضمیر یا وجدان ته غوږ شي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. پوپ فرانسیس دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې اسرائیل په غزې کې عملیات سخت کړي او وزیر اعظم ویلي دي چې جګړې ته دوام ورکوي. د اسدالله لودین رپورټ.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیل او غزې، د روسیې او اوکراین او د غراز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپلو وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دای وای د کال په پای کې باید جرأت وکړو او لزان وو پوښتې چې د وسلوالو شخړو لکبله د څومره انسانانو ژوند متاثر شوی، څومره کسان وژل شوی، جګړو څومره ویجاړی، رانز او بیوزلی رامنځته کړي. زه هیله لرم هغه کسان چې دغه جګړو ته لیوالتیا لري د خپل وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربان غوښتنه کړې ده. نو موري خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیل پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګره ډله بولي، اوربان د حماس د بریا په معنا دی. نړیوال واژانسونو د هغې ډلې اسوسییټډ پریس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلی پوځیانو په ورستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نخښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سخدریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیلو په بریج سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمباری او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا 1402 فلسطینیان پکې وژل شوي او 10000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی یوازینی اداره ده چې غزا کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خبروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بیل دی چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي د یکشنبې په ورځ ویلي چې یوازې 13 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری اجانس خبر ورکړی چې په کلابنده شوي غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
مشال رادیو ته غواګیاس په پکتیا ولایت کې یو خصوصي بنسټ سباندې زر زده کوونکو ته د زده کړو درې میاشتنی وړیا ژمنی کورسونه پیل کړی دي. په دې کورسونو کې زده کوونکو ته ریاضي، فزیکس، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضمونونه ښوول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د ډسمبر تر نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت یا چوټي وي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زرو زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده خو د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال رادیو ته وویل
دلته زمونږ د زیاتره زده کوونکو د مالی وضعیت ډیر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه هم ډیره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه په لار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنې ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډیرو خلکو اقتصاد کمزورې دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینی برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د درسنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او کور کارونه هم دي خو درسونه وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سم پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی اسمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیر مرسته کوي چې بل دا خواله دا چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد نظر ډیر کمزوري.
د شمنه یو زده کړو د برنامه تابعیا کوونکی له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډیر. د همدې کورس مسؤل عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا د ومنه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسیږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان پر ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډیر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د مشال رادیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
مشال رادیو ته غواګیاست او 2023 زیږیز کال ختم شوی نوې کال دی. 2023 زیږیز کال په پاکستان کې د میشتو افغانانو لپاره سخت وو. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی او تر اوسه یې څه باندې 15,000 وګړي هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت وایي دا کار د ملي امنیت لپاره مهم دی. چارواکي دریځ لري چې یوازې بې اسناد بهرنیان باسي، خو افغان کډوالو په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیس پر اسنادو لرلو سربیره ځوروي او رشوت ورڅخه غواړي. د افغانستان د افغانانو پر ضد کاروایي لومړی په سند صوبه کې پیل شوې. له هغه ځایه زموږ همکار نیاز علي دا راپورټ راستولی دی.
په پاکستان او په ځانګړي توګه په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې په 2023 کال کې د پاکستان د نگران حکومت له لوري د افغان کډوالو په اړه ځینې پریکړې ادي ژوند سخت اغیزمن کړې دي. د دوی په وینا هغه پریکړه چې لمخې پولیسو او نورو ادارو دوی نیولي، زورولي او اوس هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي. محمد ولی افغان چې د 13 کالو راهیسې په کراچۍ افغان کیمپ کې ژوند کوي، نوموړي د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې ټول بهرنیان به اوباسي، خو دا پریکړه بیا یوازې په افغان کډوالو عملي کړې شوې ده.
2023 په پاکستان کې د پښتون افغانانو د لپاره ډیر تکلیف دی کال وو، ډیر دغه کال وو. په دې کال کې د پاکستان ریاستی ادارو د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډیر وزورول. په نام نهاد نامه موږ په دې وایو چې په دې ملک کې نور هم داسې ډیر خلک اوسیږي چې هغه د پاکستان اوسیدونکي نه دي، هغه د مختلفو ملکتو سره دغه لري و، هغه ته دوی شناخت ورکوي، تحفظ ورکوي. او د پښتانه افغانانو سره چې دوی دوی رویه مختلفه ده، د تضاد ده.
د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وای چې په 2023 کال کې پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره چې کوم چلن کړی دی هغه ټولې نړۍ لیدلې دی. خو نوموړی وایي چې هیلمن یو چې په نوي کال کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې ورپېښې ستونزې سره کمې شي او د ژوند چارې به یې سخ شي.
2023 خو 23 کال خو ختمه شو او د افغانانو سره چې څه د پولیسو طرفه چې اقدام شوی و تاسو ته ټول دنیا ته معلومه ده. او امید لرو چې د 23 کال یو خیر کال چې افغانانو ته څه مطلب دغه جنجال او دغه مشکلات هم خدای خلاص کی او دغه حکومت تم امید لرو چې حکومت پاکستان خو وضعیت وکي.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په 3 بی اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر د 1 د وتلو ویلی وو او بیا د نومبر له 9 نیټې راهسې د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. د بخنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دی په سمدستي توګه ودروي او هغه افغان کډوال چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دي د هغوی خوندیتوب ته دوام ورکړي. د نومبر له 9 نیټې راهسې د پاکستان سخار اسلام آباد او بیا د بیلابیلو صوبونه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا روان دی، خو بسنه بیا په ځانګړي توګه په کراچۍ کې د پولیسو لخوا افغان کډوال نیولي او زندانونو کې اچولې شوي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل په 2023 میلادي کال کې یوازې په کراچۍ کې 4,953 افغان کډوال پولیسو لخوا نیولې شوي او زنداني شوي. سید عبدالجبار وایي وس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې لا بندي.
په دغه یو کال کې 3,350 افغانان چې په زندانو کې وو هغه مونږ خوشي کړی دي، وطن ته راستانه شوی دي. همدغسې 1,900 پورې هغه کسان قانوني دستاویزات درلو، دا په دغه 3 شاوخوا کې نیول شوي وو، هغه هم مونږ خوشي کړه، هغه دلته ورو کې پاتې شوي دي. دا دغه 3,350 نه علاوه دي. خو دغه سره چې دي وزیشی 4,953 کسان جوړیږي چې مونږ د زندان نه آزاد کړی دي. دلته چې کوم کریک ډاون شروع شو د افغانانو په خلاف باندې دي چې غیر قانوني کسان باسو په سند صوبې نه تر اوسه پورې دي 1,050 کسان تللي دي په زور باندې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هندومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال رادیو ته وګیاست او نوې کال شروع شوه د خیبر پښتونخوا ډیرې اوسیدونکو چې دی 2024 ته هیله مند دي. دوی وایي چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سمبالې کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي. یو وایي چې په پاکستان کې چې په خوا د شایانو بیې لوړې شوې دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربېره بیا نه دي ټیټې شوې. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
عام خلک وایي 2024 کال ممکنه ده د پروس کار نه خوي. خلک وایي هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وایي که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکنه ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دوکاندار دی. مشال ریډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناست یې په دې انتظار چېره د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو په دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانۍ یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتې دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چېره کم شي. لږ چې ودرېږي دا غنیمت دی. جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی. هغه د ماشوخیل اوسیدونکی دی. په یو دوکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال رډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خراب شوه خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چاته خپل شکایت نشو وړاندې کولې.
زما ته لزر تنخواه ته لزر په ګزارنه وړل نشم غوسته. ما ګاډي خرچ نه پوره کی سما خو بس گزاره کو.
نو دغه نوی کال نه ستاسو توقع شته؟
بس ان شاء الله توقع شه. ان شاء الله چې الله خیر کړي نو نه بکه خوش ان شاء الله.
نور سید خان د ګړو مستری دی. هغه وویل پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه. او دی وای دغه هیڅ تمه نشته چې ګنی ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي.
بجلی خدا سي حساب دی چې زمونږ ځای کې خمنګ بجلی و نه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وبګر مې شو نو موبایلونو کې چاره جونم نه يم گاډو کې چاره چکو. زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از لا به نه بجلی شته او نه ګیس ته او منګې دوم رضیات ده چې کله سنجي نه او کله پټرول نه او کله ارس یو شي نه او کله بل شي نه.
د دسمبر د یو دیرشمه او د جنوري اولنې پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي. پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقراره هم ساتلي. دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقراره هم وي. نور رحمان نوم یو ځوان چې خپل کاروبار کوي. مشال رډیو ته وایي کموشي حالت خوشو او کنه خو دومره ده چې د دوی یو څوک پیدا شي چې ورته خپل ستونزې وړاندې کړي. نو هغه څنګه
ودمګ دې په دې ورس کروڑ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه. نو کای مې نه پې کې نه سنم بور شو ان شاء الله کچرته او شو شو غینه بس نور خو الله داسې څو نگران دې سوچا تم نشورتلې.
دغه خلکو یو خبر جیو شان و هغه دا چې د اتم فروری د عامو ټاکنو سره بغینی کاروباري حالات او ځینې هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګر دې سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکنه د عوام دوسته پالیسي نه جوړې کی. شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی سخبرونه سروې کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونی سخبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
اوردونکو سروې خبرونه د خځو لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. ژوندۍ خبرونه د سبا به د خبرونه خبريږي. په ژوندۍ بڼه باندې سبا به پکې میلمنه وي. تاسو دا خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک ژوندۍ هم لیدلی شئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، هغه در سره خوښ کړئ، او په یوټیوب باندې زموږ څومره ویډیوګانې دي هغه ټولې خپریږي. لدې پرتال ته زموږ مستند فلمونه ډاکومنټریانې هم پرتی دي. نن سهار تاسو ګورئ یو یوټیوب ویډیو ولیدله، ډاکومنټری مو ولیدله، مستند فلم مو ولیده چې هغه د لکی مروت د شاه حسن خیلو پیښې ته ځانګړی شوی و. په هغه فلم کې د هغو خلکو کیسه شوې ده چې څه باندې یوه لسیزه مخکې په شاهنسل خیلو کې د جنوري پر لومړۍ نیټه د نوي کال په لومړۍ مازیګر د والیبال میچ پر مهال په برید کې ورته مرګ ژوبله اوښتی و. د هغوی له کورنیو سره په هغه ویډیو کې خبرې شوې دي. نو هغه ویډیو تاسو په یوټیوب باندې هم وګورئ، پر فیسبوک مې در سره شریکه کړې ده نن سهار وختي، او له دې پرته تاسو بیا کولای شئ چې هغه ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ، او یوټیوب چینل هم له خپل ملګرو سره شریک کړي. اوس ورځو بل رپورټ ته. په خیبر پختونخوا کې خبريالان وایي چې 2023 زیږیز کال تیر شو خو مشکلات کم نشول. په هغه صوبه کې ډیری خبريالان د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لوري لګو خونو سره مخامخ دي. د حکومتي محدودیتونو لوجه د رسنیو ازادي اغیزمنه شوی او معلوماتو ته لاسرسي کم دی. د پاکستان حکومت البته په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د رسنیو ازادي تجمن دی او د خبريالانو خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړی دی. وسیم سجاد په 2023 زیږیز کال کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواوال راغلي دي. بلر خپل نیواله ستر صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورٹرز ود آؤٹ بارڈر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژن کې ملکونو کې یو دی، چرته چې هر کال د درې یا سلور صحافیانو وژن کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د قبایلی ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلی ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغل ته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړي.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی، او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته زیب زیبم د ماکی وشوي، نو دغه بدمنۍ او دغه دهشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکو اداره پریس فریډم نتورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی اداری روان کال پر راپور کې ویلي چې صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیښې راپور کړل شوې دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوې دي. د پیښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایریکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زګر او د گیټ مخه ته سر ډنګیو پس پما باندې و غزار نو خپل پسري ولم په ملایو ولم په حکومت یو خل نړیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپیټال ته لاړم. او اخی لکه دم د پښاب اسلام مرګري کوم و غیر حال خبري وکړي خو چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغی نو اغي بیا دی وکی گرفتارې مو کړې کسانې راوستل. وزدا ویل غواړم چې اسی د پریس د ازادۍ خبر خپل غواړي کنه سو دا سی اسی غپ دی.
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وضع ورس تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
مې سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
زه فکر کوم چې کال 2023 هم هغه شان دی او څنګه چې د نن نه شل کال مخ کې وو. په ټول ملک کې صحافیان محفوظ نه وو. چا چې هم دا خبره کړې وا هغه زورول شوې دي کده ادارو له خوا دي او کده عام خلکو له خوا. زمونږ ډیر ملګری وحل شوی هم دي. د چا چې خپل میند کې شخړه وي او صحافی رپورٹ کی نو خلک یو بل تسنو آئی او صحافی ٹارگٹ کوي
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے او صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے
دا خبریونو اب جرنلسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نو غختنه وکړه چې صحافیانو د خوندی ساتلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اردن کو د دې خبري غړی ورستای رپورٹ شته یغه د ناامنۍ په اړه د حکومت او شنن کې وایي چې په 2013 زیږیز کال کې په خیبر پختونخوا کې ناامنۍ زیاته شوه د حکومت په وینا د کال له پیله د دسمبر تر 29 پورې په صوبه کې لسګونه وړې او لوی حمله وشوه چې پکې سلګونه ولسی وګړو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل واوخته په همدې حال کې امنیتي ادارو هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړ په 2013 زیږیز کال کې د ناامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو او د صوبې په جنوبی ضلعو کې وشوي چې پر ضد خلکو پراخې مظاهرې هم وکړي عمر وزیر په 2013 زیږیز کال کې د امنیت وضعیت ته کتنه کړې ده
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2013 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي 2013 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران ځوانان سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي 2013 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلوي خپورې خودلې خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر سلور سلوي خترسي تیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلوي خو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپې تو زیات ځایي مشران ځوانان دینی عالمان سیاستوالان خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی وو خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته وو نمیر علي اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي
نه صرف دلته کې پټونه زیاتې حملې شوې دي بلکې وار په وار دلته پرشن نم شوې دي خو مقامی خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن زر به اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي پرشن زر به اعظم نه یو کال پس خو امن او آینه پس بیا بدام نه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکو هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول د خیبر پښتونخوا ترهګرې زیات پولیسو څنګ او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرې 1050 پیښه شوه چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیري پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوی دي د وسلوالو زیات 2501 کروای شوه چې پکې 2555 وسلوال وژل شوی او 912 نیول شوی دي د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو فوز او عام وګړو باندې کړي د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور گن وسلوال وجل شوی او گن یې گرفتار کړی هم دی په مختلفو هدفی بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو گینګ یا گروپونه یې په نخه کړی دی بنو لکی مروت ٹانک او نور سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړی دا پاکستان فوج اماڑی کو سانگے درا پور ترمخا 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزرو نزیات عملیات شوی چپا کے 1555 وسلوال وجلی شوی دی او دا دوی دا بیان ترمخا دا وسلوالو دا وجنش میر دا 13 پگو کالونو پا پرتلا پا 2023 کال کے زیاد تے عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه